کې د خبريالانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شولو، چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دم غړې پورې زموږ افغان خبريالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. که وایم چې په دوست په دو کې خبريالانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی، همداراز د زور زیاتی د ګواښونو او لپیخو سره او همداراز زندانونو ته هم دوی اچول شوي دي. او که په دا وروستیو کې د نږدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د 201 پیښې ثبت شوې دي. البته په دې پیښو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، بیا هم د خبريالانو د ټپي کېدلو، د وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي. اوس هم زموږ افغان خبريالان د ګواښونو او زور زیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه ډیوه جانې. تاسو که د خپلې تجربې په اړه باندې هم راته ووایاست، په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بالکل، هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وې، اوس مهال ډېر زیاتې شوې، خو هغه مهال هم ستونزې وې. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو، نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه ماده خبر په ځای کې به موږ له بیلابیلو ډول ډول ستونزو سره مخامخ کېدلو، چې هم له هغې وخت نه زموږ ښې خاطرې او بدې خاطرې هم زه یادولی شم، چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ وو. کله به چې یو پیښه کېدله، د پیښې ځای ته به چې موږ تللو، نو هغلته په اسانه باندې خبريالان نه پرېښودل کېږي چې هغوی ولاړ شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وې زموږ په وړاندې.
ډیوه جانې مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لیدونکو ډیوه جانې هم یادونه وکړه، دا چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د خبريالانو د ملاتړ ځینې سازمانونه وایي چې په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي. د بې پولې خبريالانو د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې 3 خبريالان وژل شوي دي، او د دغو راپورونو له مخې په رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. ګولایز، د پاکستان په اړه باندې بس تاسو څخه پوښتنه وکم، د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره ده، د کوم وګورو د خبریالانو چې کوم د نړیواله ورځ او د ازادۍ موږ خبره کوو، څه کال چې کوم د یونیسکو چې کوم تیم دی، هغه د کسه هم د ماحولیاتو په مخ باندې د خبریالانو لپاره کوم چیلنجز دي. خو که زموږ سیمې ته وګورې، څنګه ډیوې خبره وکړله، په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي. او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو، که په افغانستان کې دی، که په پاکستان کې دی، او که په هند کې دی، او انتر بنگلادیش کې هم، که د پاکستان څو پورې خبره ده، نو په پاکستان کې د رسنۍ چې دي هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوي دي. په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، ډکټیټرشپ کې، رسنۍ ډېرې زیاتې رالې. په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال، شخصي ټلویزیون چینلونه رال، دښن ورسپانې راغلي. خو څومره زیات شوې رسنۍ، هغه نه ازادي چې دا هغه نه وتړل شوله. که موجوده حالاتو کې موږ خبرې کوو، نو موجوده حالاتو کې که موږ وګورو، نو چې څنګه نړیوال یو ټرند دی، یو رجحان دی، هغه وازونه، هغه خبرې، هغه خلک خاموشه کول، نو یو خو دې کې هغه خبریالان دغه خبره ده، او بل خلکو هم کم خبریالان دي، نو هغوی هم هغه یو سنسرشپ خپل کړی دی، هغه سلف سنسرشپ چې ورته وایي، چې په خپل آواز. اوس څنګه ډیوی خبره وکړله چې د سقوط نه پسته، که موږ ګورو اسلام آباد کې، په پاکستان کې شاوخوا 200 افغان خبریالان چې دي هغه هلته موجود دي، او هغوی خپل هغه انتظار کوي. دغشان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبريالان دي، اوس هغه ما دومره پابندې، یا هغه داسې دي چې هغه رنګ، هغه آواز، خپل آواز چې دی هغه نشي پورته کول. یو دا ډېر اوږد بحث دی چې څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه آوازونو باندې هغه هغې ته بند کړي دي، د قوانینو د لارې، د زور زیاتۍ د لارې. او په پاکستان کې کوم وګورو، له ډېرې مودې راهیسې دا یو هغه دی چې خبريالانو څخه دا یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي، کوم ټولنیزې شبکې دي، دا هم په پرس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو دغه راځي. په هغه هغه اوازونه هم مسلګې دي رو رو په طریقه باندې یو سیستماتیک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دی یا هڅې دي کیږي. قسم حکومت په وار وار باندې د ورځ په مناسبت باندې حکومت دا دعوه کوي چې مونږ رسنیو ته ازادي ورکړې ده. مونږ هم کتل په پاکستان کې د 8 فروری انتخاباتو هغې نه مخکې ټولو سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې انتخاباتي منشور کې دا خبرې به کولې چې مونږ کله په واک کې راغلو نو د رسنیو ازادۍ زموږ په هغه کې وشامل په لومړیتوبونو کې. د 8 فروری انتخابات تیر شو خو اوس هم حالات وګوري نو خبریالان اوس د تازه رپورټ د اسلام آباد کې دا خبر زما لږ اوږده شوله خو د فریډم نیټورک د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي یوه اداره ده غیر دولتي اداره ده دا غي رپورټ تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنیو کوم ازادي ده هغه پرورو لمنځه وړل کیږي او هغه ډیر طریقې سره درې داری دوه میاشتې کیږي د انتخاباتو شوي دي. نوی حکومت چې دی هغه نوی تګلارې او نوی هغه جوړې چې څنګه هغه آوازونه په رسنیو کې چې کوم دی هغه خاموشه کیږي.
ګلایا ستاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کیږي او هڅې کیږي چې د دوی ژغ غلی سي. ستاسو د معلوماتو له مخې دغه کار څوک کوي؟ که څه هم تاسو ویل چې جمهوري حکومت دا وعده کړې وه او ژمنه یې همدغه وه چې د کمپاین پر مهال باندې چې دوی به رسنیو ته ډېره ازادي ورکوي.
په پاکستان کې ګوره یو خبره ده ملالۍ چې په عمومي توګه اوس ټول ته ښکاره ده چې په پاکستان کې جمهوري قوتونه څنګه راځي هغې تر شا څوک وي او واک چا سره دی. اوس په پاکستان کې که موږ ګورو د عدلی اوس قضیه مخې ته راغلي دي. اکثر تاسو به ګورئ هم چې عدلی خپله وایي چې را زموږ په کارونو کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولی و په فروری د اپریل په میاشت کې بلکې د فروری په میاشت کې چې په هغه کې دا ریکړې و چې ځینې استخباراتي ادارې د هغوی په کار کې لاسوهنه کوي. نو په پاکستان کې چې کوم مقتدر اسټابلیشمنټ چې ویل کېږي په عمومي اصطلاح باندې فوج ته ویل کېږي نو که فوج څه هم دا بار بار انکار کوي چې نه سیاسي چارو کې او نور چارو کې دی مداخله دا تورونه هغوی بار بار ردوي خو په پاکستان کې همیش که وګورو دا قوتونه دا کوشش کوي چې په دې هغه معنی خپل کنټرول وساتي او اوس هم چې کوم سیاسي حکومت خو راغلی دی خو په هغې معنی دا چاپ چې دی یا چې کوم سوری یا کوم هغه دی نو هغه د مقتدر حلقو دی نو هغوی نه غواړي چې هغه اوازونه اوس په پاکستان کې د رای ازادي خبره کې نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې د هغې اواز چې دی په رسنیو کې نشته. په هغې زه به درته لنډ مثال درکړم. د پاکستان دولتي راډیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلی غونډه کې نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم کل غړي خبره کوي نو د هغې غړي راپاسي د هغوی چې کوم پخواني وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی د هغه شاته ولګي نو هغه ځینې هغه کیمره لري کې بل ځای ته راولي نو ځینې داسې واړه واړه دا وړې هغه دي خو که په مجموع هغه باندې سوچ وکړو نو په پاکستان چې کوم د خبریالانو کوم سازمانونه دي هغوی په بار بار باندې د مظاهرې هم کړي دي هغه هم کړي دي چې د هغوی په ازادۍ باندې ډېر جدی هغه چې دی جدي ګواښونو سره دوی مخامخ دي.
دیو جان تاسو ته براسم ګلایاز لکه تاسو چې واورېدل په پاکستان کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې خبریالان ورسره مخامخ دي او مطبوعات د دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښځو برخې ته که راسم ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم د ملګرو ملتونو د ښځینه څانګې د افغان ښځو هغو خبریالانو له قوله لیکلي دي چې په خپل راپور کې لیکلي دي چې دوی وایي په افغانستان کې کار کول داسې دي لکه دوی چې پر ماین باندې ګرځي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې دغه اصطلاح پر ماین باندې د ګرځېدو څه معنا لري؟
یعنی هغلته وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې اوس مهال په ښځو باندې له هر خوا نه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي. یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبریالان یا هغه افغان میرمنې یا نجونې چې په افغانستان کې کار کوي واقعا چې زه کولی شم یا موږ کولی شو چې هغوی ته د ملالو لقب هم ورکړو چې دوی بیا هم سره له دومره ستونزو ناخوالو سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي. ځکه چې په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هغوی له هر طرف نه لګواخونو سره مخامخ دي، له هر طرف نه هغوی ځپل کیږي، له هر طرف نه هغوی زورول کیږي، نو بیا هم دوی سره له دې ګواخونو سره له دې ستونزو سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي، بیا هم هغه خپل د مبارزې ډګر نه ده پرېښودلی. او لکه کله نه چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږ په خزینه ژورنالیستانو سره، همداراز له خزینه فعالانو سره، او هغه نورې میرمنې چې په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دوی کار کولو، له خورا ستونزو سره اوس هم لاسو ګریوان دي. او زموږ افغان خبریالانې خو دا د ټولې نړۍ پر وړاندې څرګنده ده چې دوی له کومو ستونزو سره اوس مهال هم خپلې دندې مخته وړي.
ډیو جانې مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ګلایز د هغو قوانینو په اړه باندې به څو خبرې وکړو. دغه سی پی جی او د خبریالانو د خوندیتوب ځینو نورو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې په پاکستان کې داسې قوانین جوړ شوي دي او ستا چې هدف یې دغه دی چې لکه مین سټریم میډیا رسنۍ، مطبوعات او همداراز آنلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیز رسنۍ ورته ویلای سو، د دغو کنټرول یې هدف دی. د دغو قوانینو په اړه که تاسو یو څه لیدونکو ته وایست، او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهدافو پر وړاندې د خبریالانو عکس العمل څه دی؟
د قوانینو که سو پورې موږ خبره کوو، نو په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم آف انفارمیشن آرډیننس، دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2010 کال کې غالبا، نو دا غی رئیسی یو ضابط اخلاق جوړ شوی دی د حکومت په کچه باندې، او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کیږي، د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده. حالانکه په نور ځایونو کې کوم وګورو رسنی چې دی هغه لپاره غنی داسې محکمه وزارتونه دي، بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس راځو سوپر قوانینو خبره ده. د اخو به ډیر اوږد بحث وشي د وروستیو غو خبره کو، اوسنۍ خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی په لاهور کې د اپریل په 15 یو خبری کانفرنس ته او ویلي وو چې رسنیو لپاره، او بیا په ځانګړې توګه هغوی دا یاد کړ چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغوی دغه قوانین نور هم سختي سختی په دا معنی باندې چې کوم حکومت اوس په واک کې راغلی، نو اوس حکومت کوم وګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی، نو هغه لاندې دا وزارت دی، او هغه وزارت چې دی چې کوم مین سټریم میډیا د چې کوم قائمی دایرې کې دنه چې کوم ټلویزیون چلونه دي، نو هغه ته یو دیدو فرمان ورکی چې تاسو به د وزیر اعظم د پخوانی وزیر اعظم نوم نه اخلي، جلسه به هم کوریج به نه کوي. دا خو به تیر خبره ده، په پاکستان کې دا یو سغه شروع شوی دی چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل بی یا په هغه باندې بی، نو په هغه ورځ باندې انټرنیټ سہولت وتړل شي، که انټرنیټ هغه نه بی نو بیا په چینلونو باندې او په دغه باندې بندیزونه ولګول کی. په دې کې د رسنۍ هم به یو اغشته چې ځینې رسنۍ حکومت په لوبه بی او ځینې مخالفو ډلو سره بی. دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت، نو په ځینو رسنیو باندې پابندۍ لګېدلې وي، هغه رسنۍ ځکه چې هغوی د حکومت مخالف خبرې کولې، خو ځینې رسنیو د حکومت په حق کې خبرې کولې نو هغه آزادې وي، نو هغوی ته هغه رنګ اشتهارات هم ملاوېدل. که پاکستان کې دا وګورو د رسنیو، نو دوی زیاتره دغه چې دی آمدد هغه د حکومت لخوا راځي، او دا څنګه ماته ستا اداره خبر وکړه چې پوره یو وزارت دی، او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا ته ویل کیږي، نو پیمرا به داسې کوي چې کم هغوی مانیټرنګ کوي، او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف دی یا ضد دی یا د ریاست په ضد باندې دی، نو هغې ته نوټس جاری کړي او یا په سمدستي توګه هغه آفیر کړي. نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړ کې ورستر بلی سختی کې ورته، لکه کومنګ دا وایو چې را ټولنیز رسنۍ وراتک سره کسه دا غره غلي دي خو بدلون خو نه، کومنګ ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندي دي، اوس په هغه ټولنیز رسنۍ باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندي ولاندې غوي راوستل کیږي، او هغه د مختلفو قوانینو په شکل کې دا قوانین چې دي اوس ماته ستو ذکر کوم چې تازه حکومت دا اندیا ورکړی دا چې دی دوه نور هم دا قوانین چې دی دا به سختې. په پاکستان کې د رسنیو لپاره سازمانونه شته، په مرکز کې هم شته، په صوبو کې هم شته، او هغوی په وار وار باندې مظاهرې هم کړې دي، بار بار او چې کوم دغه جرنلستان دي چې کوم ستر جرنلستان دي زیاتره خو هغه اوس کوم وګورو هغه ادارو نه هم لری کړل شوي دي د حکومت د فشار د وجې نه که موږ د جیو مثال ورکو د غینه ډیر زیات سینیئر جرنلستان یې هغه وخت کې لری کړل دغه شان د ار وای نه لری کړل هغه باندې فشارونه نو فشارونه د چا نه خو مقتدر حلقې نو اوازونه خودي مظاهری کیږي خو دا ته چې حکومت خپل هغه معنی هغه سټانس که موږ ته وي دریز معنی هغه دونه کلک ولاړ دی چې هغه هغه رنګ اوازونه مخې ته نه پرېږدي او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده که موږ وګورو په نړۍ کې دا یو ټرینډ دی په هند کې که وګوري رسنۍ څنګه هلته کار کوي په ټولنیزو رسنیو باندې هم بندیزونه دي هلته ماغه رنګ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه اوازونه راپرې نه دي او هغه ټول چینل دي دا هر یو چې کوم که د طالبانو خبره کوو که موږ د پاکستان کې د مسلمانانو خبره کوو که هند کې خبره کوو نو ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغوی کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی او دا قوت چې دی دا ولس ته هغه اواز او هغه رسول چې کله ته دا کنټرول کېږي نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دغه وساتي نو دا یو داسې موثر ټول دی که نه چې دا دې معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې را خپل کنټرول وساتي
مننه ګلایز دیو جانې تاسو واورېدل ګلایز ځینې ستونزې یادونه وکړه تاسو هم یو شمېر ستونزې یادې کړې چې مطبوعات او خبریالانو سره مخامخ دي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې ده ستاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورته والی تاسو وینئ یا په نورو ټکو که ووایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورته والی موندلی دی لکه په پاکستان کې چې روان دی
که اوس مهال وضعیت مقایسه کړو لکه څنګه چې ستاسو قدرمن میلمه ورته اشاره وکړله په پاکستان کې اوس مهال هم وضعیت د رسنۍ یا مطبوعاتو په باب باندې هم دا ډول دی ځکه چې زه یو دلته هم یو پروګرام ته بلل شوی وم خو هغوی ما ته هم ویل چې دلته هم سانسور شته دی تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوي دي په افغانستان کې اوس حقایق د رسنیو په وړاندې نه څرګندیږي کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي ځکه که دوی لږ هم په واضح حقیقت څرګند کړي نو معلومه خبره ده چې سبا به هغه رسنۍ تړل کیږي هم یا هغه د هغې رسنۍ کارکوونکي بل دندو څخه ګوښه کیږي نو زما په اند باندې چې اوس یو څه ورته والی لري د پاکستان د رسنیو وضعیت د افغانستان سره ورته والی لري ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل او دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شولې خو په افغانستان کې که زه ووایم په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټولې رسنۍ سانسور شوې دي د افغانستان کې ټولو هغه رسنیو ته چې هغوی اوس هم خپرونې کوي نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا هغوی د امر تابع وي او کوم څه چې د هغوی په وړاندې ښه برېښي البته د حاکم نظام په وړاندې ښه برېښي نو هغه به دوی د سیمې نړۍ او د هیواد په وړاندې دوی څرګندوي ولې هغه حقیقت هغه حقایق چې دي دوی نشي کولای چې بیان کړي او یا هم که ځینې زمونږ سیاسي چارو شنون کې یا هم داسې ځینې مېلمانه چې پروګرامونو ته رابلل کېږي که هغوی هم په اوسني نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي ولې بیا هم هغلته په افغانستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي دا خبره باب یې څه ګڼي چې متاسفانه دا وضعیت که همداسې روان اوسېږي نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې
ګلایز تاسو څخه به د هغه آډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې د هغه ځای په اړه پوښتنه وکړم ستاسې مشال رادیو قبایلي سیمو ته نشرات کوي بلوچستان ویل کېږي چې دغه سیمې ډېرې خوندي نه دي د خبریالانو دپاره تاسو په دې اړه باندې که معلومات راکوئ
بالکل که موږ وګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلي سیمې نه دي په نورو ځایونو کې هم خبریالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي که د قبایلي سیمو خبره کوو نو هلته اوس څنګه د ای ډی وی هم خبره وکړله چې یو سلف سنسرشپ هم جلنستان خپل کړی دی. هغوی هم اوس هغه رنګ آواز هغه خلاص زړه مانی هغه مانی هغه ستونزې نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکولی، ځکه چې هغوی هغلته په ګراوند باندې موجود دي، نو هغوی ته ډېر ستونزې وي. نو که هغوی که داسې یو خبر ورکوي، مثال په توګه مانی دیدو ډیبی یو پروګرام ته لاړ او ته ویل شي ته به دا خبرې نه کوي، دغه شانې هلته چې کوم موجود خبرې اعلان دي، نو هغوی هم ځینې هغه مانی هغه حقایق نشي رپورټ کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځانګړي توګه مانی که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې، په قبایلي ضلعو کې چې څنګه بدامنی روانه ده، کوم د وسله والو کوم فعالیتونه روان دي، په هغې باندې رپورټ کول، نو هغه دواړو خواو ته خبریالانو ته ستونزې دي. کاغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلی دی، نو هلته ورسره حکومت بیا چې کوم ادارې دي هغه ورسره هغه رنګ بیا چلند کوي. یو که د وسله والو ګواښونه خو هر وخت موجود دي خبریالانو ته، سیاستوالانو ته، فعالانو ته، ټولو ته. دغه شانې په د بلوچستان خبره تاسو وکړه، هلته د لادرکه بلوچستان چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېره لویه مسله ده، او په دې باندې آواز ډېر کم که موږ وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي. دا یو داسې هغه ده چې چاته دا خبر وکړي چې د لادرکه بلوچستانو مسله، نو هغې باندې هغه اغزي کې غلی شي، ځکه هغه خبره بار بار قسم د پاکستان کې کوم د لادرکه کسانو د موندلو کوم کمیشن دی هغوی ویلي دي چې یاره په قضیې اوس هغه شان نه دي چې څنګه دوی د مخکې شمیر کې یادولي. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلي ضلعو کې هم او په بلوچستان کې هم او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبریالان چې دي هغه شان خپل آواز هغه موثره توګه مانی قسم یو ټول شته، ټولنیزې شبکې، ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې هغې یو څه نه څه یو سرک یو آواز پکې هغه کې په نظر راځي. ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبریالانو هغوی زیاتره اوس مخه کړې ده یوټیوب چینلونو ته، خپل چینلونه په شخصي توګه مانی، نو چې هغه په ټلویزیون باندې کومه خبره نشي کولی، نو هغه لاړ چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه آواز دی هغه راپورته کړي. خو په مجموعي توګه مانی ستاسو دا خبره زه راوندومه، په مجموعي توګه مانی په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه ډیوه جانې. په لنډو ټکو کراته وایست، د افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوي چې کومه هیله شته چې دوی به آزادې سي او خپل کار به هغسې وکړای سي چې څنګه باید وسي؟
تر څو چې په نظام کې زما په اند باندې چې بدلون رامنځته نه شي، که تر څو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه شي، د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونه شي، نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنیو پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي، ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوا نه، مثلا له هیواد نه بهر هم زموږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي، ولې هیڅوک د دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وس رسي چې په دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې هر څه د حاکم نظام په لاس کې دي او د هغوی پر وړاندې څوک درېدلی نه شي. تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه وي په نظام کې، نو تر هغه مهاله زه هیله مندي نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب.
مننه ډیوه جانې چې تاسو وخت وایستې او په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. ګلایز له تاسو هم مننه چې وخت مو راکړئ.
ډیره مننه
تاسو. لیدونکو تر بیا مو پر خدای سپارم.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلې دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي. لومړنۍ زده کړې مې
د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون مې ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره مې دنده پیل کړه. او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده وه هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکړم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یو جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړو، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم لاري یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماستری یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لاري او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لاري ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماستری تکمیل کړ. او د ماستری له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ کې سلب شوی دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخې اړتیا ده، هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډېر علاقه پې لرم، او خپلو نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، ترڅو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډېر هغه څه چې ما ډېر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو، د کتاب، د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او کله د چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست.
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله هو تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ.
بالکل دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت څخه استفاده بولم. نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي د ورځې یو ساعت دوه ساعته نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سرته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته. هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکارۍ روحیه لري او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نه وای دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.